لازم نه لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدای شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدای شي بد شی ولیکل شي، خو دا خو د دې معنا نه ده چې موږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې موږ ملت یو ډېر مهم شی نه چې هغه د پیشرفتو ترقې دپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي، د هغې د فلتر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبی الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کېږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوستي او په اروپا کې میشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نوموړی اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، هوساینې او د هوساینې د رامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجې ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یوه ټولنه فعال شي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون دا کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملاحبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینو زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستیو لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنځشنبه په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسي برید اور لګولی چې وروسته د بیړنۍ خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسي بریدونو په سیمه کې د سټېشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافروړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پولتاوا کې پر ریل پټلۍ لبریدونو مخکې په خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف په نخښه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا ته رانه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوې په نخښه کوي تر څو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل لور ته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهیف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک وویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شویو 15 ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 ویشتلي او را نسکورې کړي دي. بل ورته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یوه تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانه فعالیت هم درېدلی دی. په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یوې سیمه ایزې شفاخانې یا روغتون کارکو اوسیدونکو وایي چې دغلته باید دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز 4 کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د 4 کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو 4 کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل اکسپانه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې 4 کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوي وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته لته غمنه کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پهنتن دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیله شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمام شو، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پهنتن دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږی ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دي د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د ICRC یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکي او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دي د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل،
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده سیاسي ارسی په عاجلو پیښو کې ایمرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره د کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $100,000 په ارزښت باندې. دغه سره په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده او پیشنټ منیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حیاتي علایم معلومي، لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلومي. د دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوې او اړتیاوې نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکي فضل الدین جلالزی ویل،
زمونږ ډیری مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډې وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې د ویزې او ډېر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپلې پیسې مصرفوي، تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شفاخانو سره وشي نو دا به کیدای شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکټران لرو، خو مونږ د وسایل او د دوايي مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډېر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي،
پیوازان لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو دنه د کفایت نه کوي. د مریضانو په وزن ته دات ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې او اړتیا پیدا نه کړي، او که مریضان دي که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوای د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. دا پکتیا پوهنتون یو محصل ریډیګول ویل،
غریبان خلک انداس نور ډیر خلک دی، مسئله په نسبت ډیر خلک دی رښتون ته راځي، دوی علاج په سم توګه نه کیږي. ولې چې دلته کمخته ډاکټر سیغه کوي، یو ته چوي بل غوښتنه کوي، بل ته غوښتنه کوي، نرس ته بیا منډي وایي چې نرس نشته. نرسانو یو څه کمخته په سی ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دیوی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم من شیبر صاحب زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جنو شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډو راته ووایاس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بل ادارن ډېر دي چې ولا ساتي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسنبیولی شم. او ما غوښتل ورسره پیل وکړ، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولی یعنی او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړوو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سته یو مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر به مانی ریسک مانی دا وکړې وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه، البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو، ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر عزت وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو، او مونږ وشو کولی چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدراعظم و د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په داسې کال سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زلاړ ملته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای یم دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي سنګي کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورور وژنه وشي بمبارد وشي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي. ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده او قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم په یوه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي لزینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو دوه سوه شپاړس قابلی مو یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده. شپېته فیصده یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دي سواد نه لره اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تا
تعقیبه او زده کړې پکې کوله دوی دې دومره برای ترلاسه کړی و یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلی نه دي؟
په خواشینۍ سره باید ووایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پسپېږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تم لاړولو نګار تم لاړولو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل ده څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف ما د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی او مرافعې څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعې څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعې څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. په بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل کار ته یې دا خبر کړې وه. دوی ته تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا دوسیا چې اته کاله نه دا کته پورته تللې ده مختلف
وبښې شاهد همدغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیا چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار
تایید کړی وو، ماشومې خوشی کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوي. دا دوسیه زمونږ کلي وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغې زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کافي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی سره هغه هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
هغه خوشې شوی و، هغه خوشې شوی و. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړې وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به هغوی دې په ربه دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان انسان دی، پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نو پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیاره کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه میکنم. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي، او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولته ده خپل وسته، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي
تدی د ارتباط شته ده، ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده، او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده. دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه زم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنی داسې د نور القالویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې مونږ دا امکانات نه درلودل، مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلې، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د مونږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو، له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای هلته وای. ما ډېره دردوي دلته دا هغه راغلې وه، زه بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شهزادګۍ انډیا، دلته دوه ځلې راغله. زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. یوه ورځ دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی؟ ما ته چې زرکه جان یکه ته فراموش کړو، ما کې برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی دی ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دي ته منفي ښکاري ولې دوی د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دي ایجاد کړی څنګه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړل شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کور دا مننه یو مکتب هم مال پدې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
د زلفو په تیارو کې پکا گو لارو ورزما منزل تزد منے پوگ دو لارو ورزما دیار درد چرسی نو ہم لاریو کی گی پخپلو لارو زمکپ پردو لارو ورزما پخپل لارو زم کپ پردو لارو ورزما سیاد خسادے چد مینے لاری نسے راز اسرات گورا چپ سو لارو ورزما چپزڑے کر زوے وڑے 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 یو ورزب میں لتراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر زوے وڑے 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 یو ورزب میں لتراو شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپزل یہ کر سوے وڑے 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 پزړی کر زوی وڑے 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 یو ورځ په میل تراو شړې وڑے وڑے چی پزلی کر زوی وڑے 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 خوشحال پلن مان درمی چڑے وڑے وڑے چپس لئے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپس لئے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپس لئے گر زوی وڑے 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 وڑے